بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منا قبول علی زکون کو ز برشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح خلاص پم دوم ټول کی جغرافیا مزمن اتم لوستا هلا من دیم تاسو ټول درنا قبول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او صحت جمع بم پتن می قدر منا قبول علی زکون کو ز مرستا سودنن رسی اتم لوس موضوع تی بی او صنعتی نباتاتی هم چنان په کتاب کی صفحه لسر 15 سمینه پیل بیا تر سلو شپتی می سپی پری درنو زده کون کوز مرو ستاسو دنن رزی در سیاحتا بی هم هغه مهم موضوعگانی چینن رز بی مرو تاسو پا لست که ولولو عبارت دیله تی بی آسانتی نباتات ویم دا پانستان دا ملداری سرزایونا و زنگلونا دریم کانی منابی دا هغه دری مهم موضوعگان دی چینن رز بی مرو تاسو پا لست که بشپر معلومات ولولو او پا حق لبایی بشپر معلومات تکلاس کنو نو درنو زده کون کوز تاسو دو طول دا توجه و دکت پا هنیم هیل دا چی یو چز دکری او پا یو چوبانی و پوخیشی او ستاسو دا طول د مرتیا په هله درنو زده کوونکو د لوست پایل کې مرو تاسو لومړی تی بی او صنعتي نباتات پیژنو خو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې مرو تاسو کران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیز هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په کران هیواد افغانستان کې تی بی او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیل کیږي. افغانستان د تی بی ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی به موږ او تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، چغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ او تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه سوې ده درنو زده کوونکو چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نخي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنچاري جوړېږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده په خپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په فابریکو کې لکه سترنجیانې چې دي، جوالونه دي، رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي، د کالیو مینځلو صابون جوړېږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړېږي. او همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموئو، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کیږي هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د چغندرو په هکله لولو چې چغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. چغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړېږي. یعنې د چغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د څاروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درناو ګلالۍ زکونکو په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقل بلو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لند او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپل په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي رشنه کیږي. چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کوو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلالیز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلالیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لوري څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو ځکونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا. دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی. دا انسانان ته ضرر رسي، نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالۍ زکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندې. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر پکران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کانی منابعو په حق له لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډایه او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډایه او شتمن هېواد دي، همچنان کانی منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سره، جست، مالګه، سلفار، قیمتي بری او د مرمرو ډبرې دا ټول زمرد ګران هیواد افغانستان د قانوني منابعو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د قانوني منابعو څخه یو څو قانوني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم چې لومړنی قانوني منابع یې په خپله وسپنه چې وسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډیر په نسواري سور تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دي چې د دې تر ټولو مهم قانون چې د حاجاګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې دروش پته تر رسیدي همدارنګه د اوسپنې قانون په روزګان کندهار حکریز جزجان فیض آباد پکتیا هرات پروان او جبلسراج کې ډیر زیات کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران کې وات افغانستان کې پښتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بازګری په ترکانی او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې کټ اخلي. درنو ګلډیز د کون کو هم چنان زمر په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مستي مس په لرغونو زمانو کې د وسټو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنگ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو د مسو قانون څخه زمر په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه هم چې نه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او هم چې نه د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او هم چې نه د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپل د برېښنا او حرارت کوې حدید چې برېښنا تری تیریږي او د هغه لسمون څخه د برېښنا په لنونو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. هم چې نه سره زر چې درنو ځکون کو سره زر چې یو له قیمتي پیډیس څخه شمیرل کیږي چې د شایسته رنگ لري په زړه پورې زلار لري او هم نن سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. هم چې نن مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته همکاري کوي له هغه څخه ډول ډول د شوزو غاڼي جوړیږي. سره زر په زابل کندهار بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې ترڅنګ سپین زر دی سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دی خو د سرو زرو په سیر نه دی دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدې هم چې نن د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي په پنجشیر هرات په سیمو کې پیدا کیږي او هم چې نن په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې په خپل لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي په غرونو کې پیدا کیږي دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دی لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دی. هم چې نن د سرپ او جستو قانون دی چې دغه قانون په خپل په هزارجاتو د کوشش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون نجی د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان جزجان او پاندوهي هرات مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي وسم د لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور زده تاسو کورنۍ دند ده تاسو به دا درو پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال د میسو د قانون ډیر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ افساس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله وکرامات مقبول کی قدر من اوګل لی زکون کو زای برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرح ما سم ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لی زکون کی برات رو بجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې جغرافیه مضمون اتم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من ولري تر څو کول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي کتاب صفحه له 50 پیل بهتر اتش پیتم سپی بریم. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږئ، دویم جنوبي امریکا سیندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست پای پورې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو وګړو، د کونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې لوست د امریکا د سیندونو په هکله څه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویه وچه د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم، چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی، لومړنی شخص و چې امریکا لویه وچه یې ولیدل. ورسته بیا د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکوس پوچی په نامه سره یادېدی، په 1502 کال کې یو جغرافیې پوه کتاب ولیکي، چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو. یعنې د امریکوس پوچی نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو، چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چې نن بلې څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رامنځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند، چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی، چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي، درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی، د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولي پورې، د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی، چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند د زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي، او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي. چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتر ته رسیږي. یعنی 6,000 کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو، د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکې چلول کېږي، ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوضې سندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي په یعنی په کال کې داسې میاشتې هم وي نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي خو یو وخت یو وخت رسی اوبه نرمې شي د دې حوضې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلوروردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي په عمود شکل سره یعنی افق شکل نه لري په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کې هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی. اوبه یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمیر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې وچې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یې هم دویمه درجه لري چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږې او زوري لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یو ځای کیږي نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني ونې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیال بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د پارتا سیند چې بیا د دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي زولمونو څخه اخلي چې د خپل نننی هوا رسمو څخه له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن دغه سین چې دی په خپل درنو ځکون کو سلور 0.5 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو وړ سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زړوبي او د لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 0.5 متره تر رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن رڼو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافیایي موقعیت کې زیات شمیر جهیلونه لري چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو بوتو کې چې څلور خواته وچې اوسې جامینس کې ووي د دې جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځنګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو 8,200 کیلومتره مربع دی او د مشګان سیندی بل مشتان جهیل دی چې هغه په خپل 5,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیندی چې هغه په خپل 8,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیندی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سیندی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زده کوونکو جهیلونه څخه مطلب دی. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ ورو تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل خدای دې وکړي تاسو ټول په اوسې او سږ اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به د سوالونو په خپل کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د میسي سی پی سین د چپ ارخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سی پی د سین د چپ ارخ د مرستیال نوم نوښته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوښته کوي او کچیرې غلط وي نغین به نوښته کوي. دریم د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د لاپه مان شو وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمنه او کللې ځکهونکو زه برېښنا غفاری ولې به هم تاسو ټول ته شرغواس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه ځکهونکو زموږ راستا سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. ورځ د کونکو د لوست په پیل پښو کې لومړی مجاوته سو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل دی ویلوی ټاپي ټاپو په نامه سره یاده سوی ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوی ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوی دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي. دا استرالیا مهمه برخه چې د هغه په خپل مربوطه سوده ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو ځکه ځکه استرالیا چې د یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچلین سند دي، او دا سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي.